Au, didam, didam.
The Washington DC na da Voice of America diva radio de
و السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته ټاکل شوې ده چې نن بعد قطر په پلازمینه دوحا کې بین الافغاني خبرې پیل شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پراتونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه سیال جو بایدن د جمعې پورز د 9/11 بریدونو په یاد غونډو کې ګډون وکړ او په بریدونو کې وژل شویو کابو 3000 کسانو ته یې پیرزوینه وړاندې کړې او د عرب هیوادونو له ډلې څخه بحرین هم دا ومنل چې له اسرائیل سره یې اړیکې خېشي. اوس هم پوره خبر نه اوري. تاکل شوې ده چې نن به د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د اعلان هرکلی کړی. وای کېدی شي دا خبرې لانجمنې وي، خو وایي که افغانان تر لسیزو جګړو وروسته امن غواړي نو یوازینۍ لارې همدا خبرې دي. مایک پمپیو د جمعې په ورځ د بین الافغاني خبرو په پرانیستون کې غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته د سفر پر وخت ویلي دا اوس په افغان مشرانو پورې اړه لري چې څنګه مخته ولاړ شي او ټولو افغانانو ته ښه ژوند جوړ کړي. مایک پمپیو په یو ټویټ کې دا هم ویلي چې دا یو تاریخي شیبه ده او د افغانستان لپاره یو ښه موقع ده چې د څلوېښتو کلونو جګړه ختمه او د وینو تویدل پای ته ورسوي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د خبر لمخې مایک پمپیو قطر ته په لاره په الوتکه کې ویلي څومره چې یې تمه لرله بین الافغاني خبرې تر هغې زیاتې وځنډېدې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پراتونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه سیال جو بایدن د جمعې په ورځ د 9/11 بریدونو د یاد په غونډو کې ګډون وکړ او په بریدونو کې وژل شویو کابو 3000 کسانو ته یې پیرزوینه وړاندې کړې. ولسمشر ټرمپ د پنسلوینیا ایالت په شانکس ویل کلی کې د 9/11 په غونډه کې ګډون وکړ. د سپتمبر په یو ولسمه یوال وتکه په همدې ځای غورځېدلې وه او ټول څلوېښت سپاره کسان وژل شوي وه. ټرمپ وویل هغه او د هغه میرمن په سپتمبر 11 کې د وژل شویو کورنیو سره غمرازي کوي او دا باور ورکوي چې ټول قام د دوی سره ولاړ دی. جو بایدن بیا په نیویارک کې د 9/11 په غونډه کې ګډون وکړ. جو بایدن وویل نن به د 9/11 نه علاوه د بل څه په اړه خبرې نه کوم. نن موږ خپل انتخابي اشتهارونه لرې کړل. نن د غم ورځ ده او موږ به یې هم دغه ډول ساتو. لنن نه نونس کال وړاندې د القاعده وسلوالو د نیویارک په ورلد ټریډ سنټر، پینټاګان او په پنسلوینیا کې د مسافرو هغه الوتکې وغورځولې چې دوی تښتولې وې. په دغو بریدونو کې تقریبا 3000 کسان وژل شوي دي چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د عرب هیوادونو له ډلې څخه بحرین هم دا ومنله چې له اسرائیل سره یې اړیکې نورمالې شي. دا پرمختګ هم د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو پراخو هڅو په لړ کې شوی چې واړي اسرائیل له منځني ختیځ سره نږدې کړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه اعلان د جمعې په ورځ په امریکا کې د سپتمبر د یوولسمې برید د 19 تلین په مراسمو کې وکړ. ټرمپ به د هغو مراسمو کوربه هم وي چې د اسرائیل او د عربي متحده اماراتو د بشپړو اړیکو جوړېدو په مناسبت په راتلونکې اونۍ کې به سپینه ماڼۍ کې نیول شوي دي. د اسرائیل او عربي متحده اماراتو تړون د اګست په 14 نیټه اعلان شو او له هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي الوتنې هم پیل شوې دي. په امریکا کې له کورونا څخه د ورځنۍ مړینو شمیر په کمیدو دی، خو ساینس پوهانو خبرداری ورکړې چې پر روان منی کې ښایي له کورونا څخه زیات کسان مړ شي. پوهان وایي له سړې هوا سره ښایي د کورونو او ودانیو دننه زیات خلک سره راټول شي او له همدې امله د ماسکونو تړلو، لاسونو وینځلو او نورو داسې احتیاطي تدابیرو ته باید پام وشي. په امریکا کې له کورونا څخه د مړو شمیر تر ټولو زیات په اپریل میاشت کې و چې روزانه شمیر یې په منځنۍ توګه 2240 کسانو ته رسیده. بیا تر هغې وروسته په اګست کې له کورونا څخه د روزانه مړو شمیر یو ځل بیا له 1.8 څخه واوښت. په امریکا کې تر اوسه پورې ټول تال 6.6 میلیونه کسان په کورونا اخته او له 1,690,000 څخه زیات مړه شوي دي. په ګرده نړۍ کې په کورونا باندې د اخته کسانو شمیر له اتویشت اشار یا پینزه میلیونو او ده مرو شمیر له نه لکش پارس زرو چخه زیاد شوه ده. او ده امریکا پا لویدیزو ساحلی غارو که تر سلو زیاد زنگلی ورونه لگی دلی چی تر اوسه پوری پکی لک تر لگه شپارس کسان مره شوی او تر پینزه لکو زیاد ده خپل کورونو پری خودلو تا مجبور شوی دی. خبر زیادوی پا اورگانی یالت که پا ورونو که تر نه لکو زیاد کورونه سوزی دلی او گن خارونه ویتر شوی دی. ده خبرونو پای.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی ودا اوس هم راپورونه تاکل شو بده چی نن بعد قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغانی خبرې پیل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د سولې د بین الافغانی خبرو د پیلېدو د اعلان هرکلی کړی. وای کېدای شي دا خبرې لنجمنې وي، خو وایي که افغانان تر لسیزو جګړو وروسته امن غواړي نو یوازینۍ لارې همدا خبرې دي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه اوري.
افغان حکومت او طالبانو دواړو بین الافغانی خبرو اترو لپاره د خپلو ډلو نمونه هم جاری کړی دي چې نن با په قطر دوحا کې ویني. پرون د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلو چې په قطر دوحا کې به د افغان حکومت لخوا د خبرو اترو د څلور کسیز پلاوی مشري ملي روغ جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله کوي او د ده سره به د بارانو چارو وزیر حنیف اتمر، د سولې د چارو لپاره د افغان صدر ځانګړی استازی سلام رحیمی او د سولې د چارو حکومتي وزیر سید سعادت منصور نادری په بین الافغاني خبرو کې مرسته کوي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ډلې مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په خپل ټوټر لیکلی چې د بین الافغاني خبرو لپاره قطر دوحا ته رسیدلې دي. وای چې غونډه کې به ګډون کوم او غونډې ته به وینا هم کوم. د کوربا هیواد قطر د مشرانو سره د غونډې د ګډونوالو د ډلو او استادو سره به هم وینم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویان ډاکټر محمد نهیم هم بیگانه وخت په خپل ټوئیټر د طالبانو د مذاکراتي ډلې د غړو لنډه بیجنګله خبره کړې ده چې پکې د طالبانو لخوا د مذاکراتي ډلې د یو غړو نمونه او د دوی لنډه بیجنګله شوې. دغه خبر پاڼه کې ویل شوی مولوی عبدالحکیم حقانی به د طالبانو لخوا د مذاکراتي ډلې مشر کوي. د ده په حقله ویلی شوی چې د په میوند کندهار ولایت کې پیدا شوی. د مولا محمد عمر هغه نږدې ملګرو کې و چې د طالبانو د تحریک بنیاد یې خودیو. زیاتوي چې د طالبانو د رهبری شورا غړی هم دی. د دې علاوه د شلو نورو غړو نمونه هم اخستی شوی چې پکې د شیر محمد عباس تانکزی، مولا محمد فاضل مظلوم، مولوی عبدالسلام، مولا عبدالمنان عمری، مولوی عبدالکبیر، مولوی امیر خان متقی، ملا نور الله نوری، کاری دین محمد، ملا عبداللطیف منصور، ملا شیرین اخوند، مولوی محمد قاسم، مولوی فرید الدین محمود، مولوی مطیع الحق خالص، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا عبدالحق وسیق، مولوی محمد نبی عمری، پخوانی ویان سہیل شاہین، د سراج الحق حقانی ورور ملا محمد انس حقانی او د ڈاکٹر محمد نیم نمونه شامل دی. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحي عالی شورا غړي وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي دي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ هم تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې رسنو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته دنده سپارلې شوې چې دوه ته لاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د امریکې د بارانو چار وزیر مایک پامپیو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیریدو د اعلان هرکلی کړی او وایي کې دې شي دا خبرې لانجمنې وي، خو وایي که افغانان تر لسیزو جګړې وروسته امن غواړي نو یوازینۍ لارې هم دا خبرې دي. مایک پامپیو د جمعې په ورځ د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکي غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته د سفر په وخت ویلي دا اوس په افغان مشرانو پورې اړه لري چې څنګه مخکې لاړ شي او ټولو افغانانو ته ښه ژوند جوړ کړي. مایک پامپیو په یو ټویټ کې دا هم ویلي دا یو تاریخي شیبه ده او د افغانستان لپاره یو ښه موقع ده چې د سلویښتو کلونو جګړه ختمه او د وینو تویدل پای ته ورسوي. د ملي مسالې شورا ویان فریدون تیوته ویل چې د مذاکراتو په پیل کې به هڅه وشي چې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند په اړه بحث وشي، ځکه چې دا د افغانانو اساسي غوښتنه ده. د نوموړي په وینا زموږ تمه دا ده چې په لومړیو مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو یو اساسي غوښتنه چې اوربند ورته ورسیږي او ترڅنګ به د مذاکراتو په میکانیزم او نورو مسایلو هم خبرې وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک هم د مذاکراتو رپیل نه وړاندې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په وړومبې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو تیاری کړی دی. دا چې بین الافغاني مذاکرات به څومره وخت ونیسي او د پیل سره به لومړی کومو مسایلو ته ځای ورکړل شي، سیاسي څېړونکي وایي بین الافغاني خبرې به له شپږو میاشتو نه واخله، تر یو کالو کېدی شي د دې نه هم زیات وخت واخلي. سیاسي کارپوه نصرت الله حقپال وای دواړه لوري باید شخصي اهدافو نه تیر شي او هغه څه چې افغان ملت غواړي غوښتنې ترسره شي. هغه وویل په اوربن سره به د وینو روان سیلاب ودرېږي، بل دا چې راتلونکي سیاسي نظام بڼه د طاقت ویش د جګړه مارانو ادغام او د سرپرست یا موقتی حکومت رامنځته کیدل به د خبرو اهم ټکی وي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د هغه سیال جو بایدن د جمعې په ورځ د 9/11 بریدونو د یاد په غونډو کې ګډون وکړ او په بریدونو کې د وژل شویو کسانو ته یې پیرزوینه وړاندې کړې. د نن نه 19 کال وړاندې د القاعده وسلوالو د نیویارک په تجارتي مرکز یا ورلد ټریډ سنټر پینټاګان او په پنسلوینیا کې د مسافرو هغه الوتکې وغورځولې چې دوی تښتولې وې. په دغو بریدونو کې تقریبا 3000 کسان وژل شوي دي چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارې نگین شایو راپور ته.
صدر ترامپ د پنسلوینیا ریاست په شینکسویل کلی کې د پرواز 93 په یادګار د 9/11 په دستور کې شرکت وکړ. د 9/11 پرواز 93 په دغه ځای غورځېدل وو او په جهاز کې سواره ټول سلویخ کسان وژل شو. جو بایدن په نیویارک کې د 9/11 په دستور کې ګډون وکړ. صدر ترامپ د شینکسویل دستور ته وویل نن موږ د هغوی قربانۍ ته پیرزونې وړاندې کوو او د هغو قریبا 3000 قیمتي او ښکلي او خلکو غم کوو چې زموږ نه په 11 سپتمبر 2001 کې واخیستل شو. صدر ترامپ وویل هغه او د هغه میرمن په 9/11 کې د وژل شویو کورنیو سره غمرازي کوي او دا باور ورکوي چې ټول قام د دوی سره ولاړ دی. د نومبر په میاشت کې کېدونکې صدارتي ووټونو کې د واکمن ریپبلیکن پارټي امیدوار ډونلډ ټرمپ په مقابل کې د ډیموکراتیک ګوند امیدوار جو بایدن وویل هغه نه یوازې د 9/11 دستورو کې شرکت کوي، بلکې په دې مناسبت به خپل انتخابي کمپاین او انتخابي اشتهارونه د یوې ورځې لپاره وزنډوي. جو بایدن وویل نن به د 9/11 نه علاوه د بل څه متعلق خبرې نه کوم. نن موږ خپل انتخابي اشتهارونه لري کړل، نن د غم ورځ ده او مونږ هم دغه ډول ساتو. په نیویارک کې د 9/11 په دستوره کې د پایو په کرسۍ ناستې یوې میرمن د خپل 3 سلویښتم کلن زوی تصویر نیولی وو چې په 9/11 حملو کې وژل شوی دی. بایدن دغه تصویر واخیستلو او وی ویل دا غم هیڅکله نه ځي. په وروستي کلونو کې بایدن زوی د کینسر ناروغۍ نه مړ شوی دی. نائب صدر مایک پینس هم د نیویارک په دستوره کې برخه واخیسته. مایک پینس هم د نومبر په انتخاباتو کې نائب صدارتي امیدوار دی. د سږ کال د 9/11 د کورونا وایرس او د سماجي فاصلې د ساتلو له امله د نورو کلونو نه بدل او د خلکو شرکت په کم ساتلو شوی و. د نن 19 کال وړاندې د القاعده وسلوالو د نیویارک په ورلد ټریډ سنټر پینټاګان او په پنسلوینیا کې د مسافرو هغه جازونه وغورځول چې دوی نیولي وو. په حملو کې قریبا 3000 کسان وژل شوی دي چې د امریکې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله ده.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
قدم اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا په دیاړ یو بل راپور هم لرو چې په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اګریزو بریدونکو وروسته امریکا القاعده او طالبانو ته ماته ورکولو لپاره په افغانستان یرغل وکړ. د جګړې تر 1900 کال هم زیات دوام وکړ او بیا د 2000 کال په فبروري کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې او تړون لاسلیک کړ چې دغه تړون پر بنسټ به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ په میاشت کې پیلېدلې، خو اوس به دغه خبرې نن په دوحه کې پیلېږي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکارې منزه شهید څخه اوري.
په امریکا کې د 11 سپتمبر تر هغه بریدونو وروسته امریکا القاعده او طالبانو ته د ماتې ورکولو لپاره په افغانستان یرغل وکړ. په امریکا کې سیاست بدل شو، صحافت بدل شو، قانون بدل شو او نړۍ خپل توجه یو داسې دښمن ته ماتې ورکولو ته واړوله چې اوس په تاریخ کې د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په نوم یادیږي. دې جګړې تر 19 کالو هم زیات دوام وکړو او بیا د 2000 کال په فبروري میاشت کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې دغه تړون په اساس به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ په میاشت کې پیلېدل. که څه هم د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې او خبرې نږدې دي، خو تر اوسه دا مذاکرات ځنډیدلي پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2000 کال په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 3500 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده او یو ځل بیا یې دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه وباله. د سیګار او یوناما د راپور تر مخه په 2019 کال کې 1392 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت و چې پکې 3403 تنه وژل شوي او 6909 اتیا ژوبل وو. همداراز د سیګار د راپور په اساس چې د جون میاشت کې خپور کړی و، د 2001 کال د اکتوبر میاشت د لومړۍ نیټې څخه د 2000 د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2409 د امریکایي عسکر وژل شوي دي. په کال 2001 کې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې د حملو نه راپدې خوا کله چې د طالبانو حکومت نسکور شو، نو امریکا د افغانستان سره مالی مرستو ته دوام ورکړ. د سیګار راپور لمخې او د امریکې د حکومتي چارواکو له قوله وای واشنگتن د افغانستان په امنیتي ځواکونو او بیا ودانۍ شپږ اتیا ارب ډالر څخه هم زیات لګولې دي او اوس هم هر کال 4 ارب ډالر په افغان امنیتي ځواکونو مصرفوي. که څه هم د امریکې د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک میکنزی د سپتمبر په 9 نیټې امریکا غږ ته وویل چې د امریکا پوځ غواړي په افغانستان کې د میشتو 8600 سرتیرو شمیر د اکتوبر د میاشتې په پای او یا د نومبر په لومړیو کې 4500 ته راټیټ کړي، خو د امریکې د کانګرس ځینې غړي وایي چې امریکا په افغانستان کې باید ځینې پوځي او استخباراتي موجودګي پر ځای وساتي چې دا ډول القاعده او داعش د امریکې پر ضد د حملو لپاره مرکزونه ترلاسه نکړي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
دا واشنگتن ډي سي دی. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
نړیوال مالیاتي ادارې IMF له پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د صارفینو لپاره د برېښنایي بجلی او ګازو بیې زیاتې کړي او دې لړکی نپرا او اوګرا ته دې پوره اختیار ورکړي. خو سړونکي وایي کچیر حکومت دا غوښتنې ومني نو دا به په اقتصادي توګه د کورونا وبانه اغیزمنه خلکو ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په راپور کې.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF په پاکستان زور راوړی دی چې د صارفینو لپاره د ګیس او بجلی بیې سیوا کړي او د بجلی او ګیس بیو په اړه د بجلی د انتظام ادارې نیپرا او د ګیسو د انتظام ادارې اوګرا ته پوره اختیار ورکړی شي. خو څېړنکار وایي کچري حکومت دا غوښتنه ومني نو دا به په اقتصادي توګه د کرونا وبانه اغیزمنه خلکو باندې نور بوج واچوي. پاکستانی مطبوعات د خپلو سرچینو له خولې وایي چې IMF د حکومت نه خپلې ګردشي قرضی کوم چې دا وخت تقریبا 2000 ارب روپو ته رسیدلی دي او د بجلی زیانونه راکمول هم غوښتنه کړې ده. د پنګو نړیوالې ادارې په حکومت زور اچولې ده چې خپل اقتصادي او ټکس اصلاحات عملی کړي او د روان مالی کال لومړی درې میاشتو لپاره چې د ټکس کوم هدف اخوده شوی دی هغه د ارومرو ترلاسه کړی شي. پاکستان تیر کال د IMF نه شپږ بلین ډالر پور ترلاسه کړی او چې ورسره ور باندې د مالیاتي ادارې لخوا یو شمیر شرطونه هم لګول شوي دي چې پکې د محصولاتو زیاتول، گردشی قرضې ختمول، ایکسچینج ریټ کې لچک راوستل او حکومتي قرضې راکمول شامل دي. وی او ډیو سره خبرو کې اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي چې د IMF پروګرام د روان کال فروری میاشتې نه ځنډول شوی دی، ولې چې پاکستان د دوی شرطونه پوره نه کړل. حکومت چکم د ټیکس استثنا قانون تیر کال معرفي کړی دی، په هغه کې ویل شوی دی چې کوم شتمن خلک د دې ټیکس استثنا نه ګټه نه ترلاسه کوي نو د هغوی شمیرې دې راغونډې کړی شي او د هغوی په اساسو دې ټیکس ولګول شي. د اوی چې د دې هر سنه به حکومت ته تقریبا 900 ارب روپۍ ترلاسه شي. شاهد حسن صدیقی زیاته کړه چې وخت راغلی دی چې شتمن د طبقه د ټیکس د جال لاندې راوستې شي. بل پلو ته ستر خبریال فدا حسین وایي چې د بجلی او ګیس بای نور زیاتول به د یو سیاسي حکومت لپاره ډیره مشکله فیصله وي. IMF روان کال جون میاشت کې د حکومتي چارواکو تنخواګانې پر ځای ساتلو د پاره په حکومت فشار اچولې وو او ورسره یې بجټ خساره راکمولو غوښتنه هم کړې وه، کوم چې اسلام آباد د پاره مشکلې فیصلې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د چاغې د خپل چوټو سیمې ته نږدې د حفیظ الله محمد حسنی مړې موندل شوی. نوموړی شاوخوا 4 کاله د مخه په دربندین کې تختول شوی و او له هغه وروسته د هغه ځای معلوم نه و. په دې اړه د ډی بی خبریال حفیظ سمسور راپور درکوي.
چارواکي وی دغه پیشه د افغانستان او د ایران له سردی پولیس سره جوړ په ضلع چاغي کې رامنځته د دالبندین د لیویزو تحصیلدار سید زیری ویل چې له ضلعي هیډ کوارټر څخه د 60 کیلومتره په واټن باندې د پل چوټو په سیمه کې قبایلي خلکو و لیویزو ته اطلاع ورکړله چې دلته په ری کې د یو کس مړی شخ کړل شوی دی چې د بارانو وروسته د اډونه ښکاره شوی دی. هلته سره ګوټونه او جامې هم وموندلې. دا یوازې د اډو ډانچاواله چې پیژندل ونه د مور د دوو د مسالې غاښونو په ذریعہ باندې وکړله. بیا د دلبندی شاهزاده فهد روختون ته راوړي. نعمت الله دالته و ډاکټرانو ته وویل چې دا د ورور دی، 4 کاله مخه بې درک شوی وو. د ورکېدو پر مهال باندې دغه ګوټونه وو او چې په کم درزي باندې کالي جوړول دا غنوم هم پر لیکلی وو. د دلبندین د سیول هسپتال ډاکټر اقبال بلوچ وی
یو ډیډ باډی لاش دلته راوړل دی. هسپتال دلبندین کې ټول اډو کې دی. معلومیږي چې دا لاش کم از کم درې کال مخکې مړ شوی دی. کم از کم د ملایکل ایریا کې درې بلوټ نشان دی، سوراخ دی. سبدا دی کې دا د ګنشاټ لگے دے یو بلوٹ ملاو سو باڈی کی دا باڈی ٹول یو تھیلی کی پیک سر دے اور پلار رور وے گرین ٹیسٹ دا پارا دا نکم ٹیسٹ
پا کوٹا کی دا وائس پار بلوچ میسنگ پرسن مشر نصرلا بلوچ ویل چی دا پیزولا ماما دا سنی مور او دا دلور د دره خوشکیدو لپاره په کیم کې ډیره مدته را کړی ده.
اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ جو 68 لاکھ روپے وہ واپس کر کے ان کو خاندان کو فراہم
کی چیز دوی لپامل زسی کمی 85 لاکھ روپے اخصل سوی دی اگر دبیا تور کی د چاغی رنگ شاته پات سیم کی حل تدای و خاورو تسپارل او وجل کیدل دا د یو کس کار نه دی پدی کی روغ ډله ک کانادا او چې هر څوک پدی کی ګرم وی واغو ته دی سزا ورکول سی
تحقیقات کرے جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے
تیرہ میاس داغس پر شیلامہ باندھی نعمت اللہ د کوٹی پر متواد کلب کی وہ خبری کانفرنس تو ویلو سی چلور کال لمخہ پر 2018 کی داغس پر دیر سما نٹ باندھی امنیتی سرتیری راڑ د دورورے د شپې پر 12:30 بجې د دالبندین له کلی قاسم زخه یوړی موږ هلته د امنیتی سرتیرو سره تماس ونیوی د امنیتی ځواکونو یو میجر له موږ زخه د 8 لاکھ روپۍ غوښتنه وکړله موږ له خپلوانو زخه راټول کړي دا مو ورکړي بیا ډاډ راکړي چې دای به ډیر زر راخوش کړو خدای راخوش نسو بیا موږ د شکایت والی رتبه مامورینو ته هلته وکړي په لټنې پیل کې دغه میجر سزا سو چې اوس د بلوچستان د مچ په زندان کې دی تیر کال په 2019 کې د اگست په میاشت کې د پوز د عامه اړیکو د څانګې د آی اس پی آر له لوري په خوراسوي بیانې کې ویل شوی وو چې د پوز د خپل نظام لاندې دغه میجر کورټ مارشل سو چې تر خپل واکې زیاتوب کړی وو او د پوز سرلشکر کمر جاوید باجوا د ده د سزا منظوري ورکړله او د پوز د خپل اعتصابي نظام لاندې د یې له خپلې دندې څخه ګوښه کړی حمید سمسور وی او ای ډیوا
کو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداره چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای بانیانو د آزادۍ په خپل اعلان نامه کې د انساني ژوند د آزادۍ او د سوکالۍ د پیدایشي او د بنیادی حقوقو په سیر تشریح کړی دا د امریکای د خارجه چارو د محکمې د پالیسۍ د منصوبه بندۍ د عملی ډایریکټر پیټر برکوویټس خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا حقونه د ټولو خلکو پیدایشي دي او نن ورځ ورته په ساده ټکو کې بشري حقونه ویل کیږي دوی چې دا حقونه د امریکایانو نه یوازې د خپل ملک دننه تحفظ کوي ولی د امریکای نه بهر هم د یوې اخلاقي خارجه پالیسۍ بنیاد هم دی خاغلی برکوویټز نوروي چې موږ د هر چا نه وړاندې په کال 1990 ختم کې هغه وخت دا پالیسی اختیار کا کله چې امریکای په متحده قانونو کې د بشري حقونو د عالمی لوزنامې د پاره کیدونکو کوششونو کې رهنما کردار ادا کړو د امریکای اکی دو سیاسی پارٹو سره تعلق لرون کی صدران د بشری حقوقو په مرسته کې پړومبي صف کې ولاړ پاتې شوی دی او امریکا په وجود کې دراتلو د لومبه ورزنه په خپل دی لوز ټینګ ده چې د بنینو انسان قدر او عزت د هر سنه بالا ده ډایریکټر برکوویټز وی چې د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کال وړاندې په بنیادی او پیدایشي حقوقو د غور کولو لپاره د کمیشن غونډه را بللې و دغه غونډه ته د خطاب کولو په موقع د خارجه چارو وزیر د کمیشن غړو ته ویل چې د امریکای په خارجه پالیسۍ کې د بشري حقوقو په حواله د امریکای د بشک او شوبې د ټینګ تړون جوړه کتنو کې او که ضرورت وي نو دا د نوي سره ځلاند کی د کمیشن غړو ته ویل چې دوی د هم دغه کار د امریکای په هغو سرکاري دستاویزاتو کې د دې بنیادی حقوقو په اړه کې د لیک تفصيلات په حواله هم کې کم چې د آزادۍ په اعلان نامه یادېږي او چې د امریکای آئین ورتا ویل کیږي دین علاوه د امریکای د آئینی روایتو کتنه دی هم کی د کم نچبا په دې خبره پویدو کی لازګیر نه وشي چې امریکا په کال 1990 ختم کې د بشري حقوقو په عالمی لوزنامه د سخت کولو نه پس د دې مقصدونو د حصول د پاره څومره ټینګه ولاړ پاتې شوې ده ډایریکټر برکوویټز دا هم وی چې د خلکو بنیادی او پیدایشي حقوقو د امریکای هر ملک سره په تعلقاتو لوی اثر پریباسي دوی د مثال په توګه موږ دا حقیقت د خارجه وزیر د مایک پومپیو په سوسو کراته د غندنی په هغو بیانونو کې وینو کوم چې د چین کې د یو غور مسلمانانو د نظربندۍ په کیمپونو کې د بند ساتلو د چین د عمل د غندلو په حق لا ورکړی دي همدا اکس موږ په کال 1980 کې د امریکای د پخوانی صدر رونالد ریګن په هغو بیانونو کې هم وینو کوم چې هغه پخوانی شوروي روس کې د روس د مخالفینو په بدنامو ګولېګ نومي بیګار کې کیمپونو کې د اچولو په مخالفت کې ورکړی وو عمدا قسمه بیانونه د امریکای د حکومت له طرفه نن هم د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا په خپل خلکو د زور ظلم کېدو خلاف ورکول کیږي. ډایریکټر برکوویچ د خپل بیان په اخر کې وی بهشکه چې بشري حقوقونه د امریکای د خارجه پالیسي حرف اخر نه دی، البته دا د امریکای د خارجه پالیسي یو بنیادی او اهم جز ضرور دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ترنو ورګم کو د ډیوی سارنی خبرونه په دې ځای پاتې راشيږي. د ډیوی تر مخامنی خبرونه پوری مو کوربا ز مجاهد جواد خپل الله سپارم خېچاري.